افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دی ازادي مجلې ته ځانګړې شوی خو لاندې خبري برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت کورنوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر او کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلې دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه خپل ایکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورنوي چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله اخندزاده ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار کلک نیوکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله اخندزاده سره د مخالفت تونو په سبب لا افغانستان وتلی او څو میاشتې په متحده عربي اماراتو کې وو او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی ورسته له هغې کندهار ته تللی چې متحده ایالاتونو د هغه پر سر د $10 میلیون جایزه لغوه کړه. طالبانو څلور چینایان د کابل په هوایي ډګر کې نیولي دي. د کابل په هوایي ډګر کې د پولیسو ویان عبدالله فاروقي د سنیو ته نن وویل چې دې چینایانو هڅه کوله چې 600 گرامه سره زر قاچاقي ورسره یوسي. وروسته تر دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبانو کابل نیولی دی، دغه ښار ته د چینایانو سفرونه زیات شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې اعلان کوي چې افغان کډوال تر دوشنبې پورې له پاکستان ووزي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ 13 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپره شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاؤډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بلور ته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. یو سلو څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې 2 میرمنې او 2 نوي نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانوور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2900 افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. دا هغه افغانان دي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت له جرمنیانو سره انکار کړی و. د جرمني دننه یو شمېر سیاسي ګوندونه دغه هېواد ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت کوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د $15 میلیون مرستې اعلان وکړل. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د استرالیا دا $15 میلیون اضافي مرستې به د ملګرو ملتونو ماسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شوو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداری ورکړی که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اوچا په راپور کې چې پنجشنبې خبر کړی راغلی دی چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سخت تګلارې د دې سبب شوی دی چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو او نجونو ته حقوق ورکړي دي، خو د بشري حقوقو فعالان تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته په اشاره سره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونو تورنوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پنځشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د روژه ماتي په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې برخه واخیسته. د غونډې ته ډونالد ټرمپ د خبرو په مهال له امریکایي مسلمانانو مننه وکړه چې په نومبر کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ته رایه ورکړې. ښاغلي ټرمپ وویل چې په سلګونو زره امریکایي مسلمانانو د ته رایه ورکړې دي. د امریکا ولسمشر وویل چې دی هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې سوله وشي. د روژه ماتي په دې پروګرام کې یو شمېر امریکایي مسلمانانو ته بلنه ورکړل شویوه. د سودان پاوز وایي چې پلازمینه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پاوز او له پاوزه د بیلو شو وسلوالو ترمنځ له نږدې 2 کلنې جګړې وروسته د سودان پاوز له یوې اونۍ راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. او د تایلند پلازمینه بنګکاک نن یوې زورورې زلزلې ولړزه او دا زلزله د ریختر په کچه 1.7 شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې او د جرمني د جیو ساینس مرکز وویل زلزله د 10 کیلومترو په ژوروالي کې وچه. د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز په ګاونډي میانمار کې و. تر اوسه د دې زورورې زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. خبرونه مولا ازادي رادو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي پته مو د ازادي رادو ټکی اور یا ازادي رادو ټکی کام راځو د خبرونه لومړی موضوع تلک څنګه چې مخې خبرونه کې هم واوریدل د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهرو کندهار تللی او د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخوندزاده سره کتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی په کندهار کې په دې غونډه کې پر سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو ان چارواکو هم برخه اخیستې وه. نورحال په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخوندزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی، خو ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اورېدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره سوي دي، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخوندزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلي وزارت له تور نوملړ د هغه له نوم لري کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شوه ده، تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که با بیرته وزارت راستون شي، خو زه فکر کوم چې کوشش کیږي چې دغه یو بینزاکتی چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کی او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق قدمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پرېکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هبت الله اخوندزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنیکزي د روان کال په جنوري میاشت کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووت چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې ملا هبت الله اخوندزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپل منځي نارضایتۍ پټې کړي.
انجنو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث ل ازادي راډیو
له پاکستان د بی اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو روسي مهلت پور نږدې کې دو سر پټولو نيز رسنیو کې خبر شو ویډیوګانو کې کاری چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې له میشتو افغانانو وړي چې د مارچ له یو دیشمې د مخه له پاکستان وزي په پاکستان کې شمیر میشتو افغان کډوالو هم دا خبره انتایید کړی او ویل دي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. البته د ریو ورځې وروسته دغه وروستۍ مهلت پوره کیږي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په راپورټ کې
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو دې تاریخ کولې د سرکار د طرفه وځي ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال چې په پاکستان کې د بی اسناد او ای سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د استلو ضرب لاجل پای ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنوري په 28مه د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د روانې مارچ میاشتې 1.5مه وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خبرې شوي او ښیي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولای، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالۍ تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
جماعت میدان کې بل په عام روډ باندې پولیسواله موبایل ګرځي ګاډي ګرځي اواز اعلان نه کوي. کور کوم چې د چشپور نه څوک لري باندې اوسېږي هغه ته ویلي دي چې تاسو باید د سره پورې دا مکمل افغانان تاسو وشړی په ګټه د خپل چې دا غو کاروبار د زمو به مونږ چې دا هغه زمونږ د تعلیمونو لحاظ دی زمونږ تعلیمونه نیمه کې پاتې کیږي. کوم کله چې ماشومان تعلیمونه کوي په دې یو دیشم مطلب سورې پاتې کیږي په دې کې د خپل کاروبار راغونډول ډېر مشکل کار دی.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بهش غیر عادلانه ده ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړی، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی. فرجان یو ویر ده هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میشت ځینې هغه افغانان هم چې مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سهار عزیزي ازادي راډیو ته وویل
نگران خیلی زیاد است ما اول که ما افغانستان بریم
دیر اندیش منیو که افغانستان تستانه شو موږ هلته درس نشو ویلی او د پلان ژوند می هم هلته په خطر کې دی.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې هم د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 28مه د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې او خبرداری ورکړی که دا افغانان په ځانګړي ډول هغه چې په ټکو یې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي بیرته خپل هیواد ته وشړل سي ژوند به یې له ګواښونو سره مخ سي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
دروژي رنگونه
دروژي مېش خو ډیره مبارکه مېش ده او دا مېش د رحمتونو مغفرتونو مېش ده.
دې میاش کې مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاش کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاتونه عبادتونه خپل اجرا کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده، خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بیې کنټرول کړي، عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
افغانۍ روژې روژه ماتی او پښنمي اوس نشته، وطن کې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سوال زارې کو چې بیرته په وطن کې همغه خوشحالي او همغه خپل کورنۍ سره یو ځای جماعت کې شنه مو ودار.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. پدې خبرونه کې د پېښور د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاو دي، وړاندې به جزئیات په خبرونه کې سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخې دلایم.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي
دي. دیو کتاب پانه اړه
د تاریخ په هوی کتاب کې لوستون کې دال ولی چې د تاریخ علم څونه سپیڅلې دی.
او په نورستان کې مو د اوبو د شاندو لرغونی دوت سره آشنا کوم.
ما ژوند ته زیږې او کمیږي یو سره چې د لرګي جګې زیږې به سره کمیږي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشاہ جان په دربار هم مشهور دی، لکلونو رئیس د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتونو میالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه بادشاہ پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پریشي. یو شمېر شنونکو په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سخت دریزۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چټي شریف ختم ورته وي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو تو سوپیانا کلامون حمزا بابا دیر شایدی پکی دار را کنا غطا دی دربار لی کلی سخو رفی که استاز ویلی دی کنا آسو بی اما جور کلی حمزا بابا شیرون رحمان بابا خوشحال بابا ولی
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غون کو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي.
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیا بچ بالا مانه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غلط ګل نواز د خدای سلسله دلته هم دا قوالی کېږي غزی موسیقی پمون باندې پخپل ډیره خلګي دلته کې کله قوالی کیږي نو هغه کې خام خډی رضایت خلک پکې غوبل نه کوي او تیر پاده باندې ډیر په طریقه باندې خلک ناشتي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالی په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لې به خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کرکټنه ل ازادي رادیو.
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2013 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوری نظام له نسکورېدو وروسته هم فعال دی، کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به
للویا سره د دې بنسټ له مشر شفق شینوار څخه وور.
حمزه بابا فکری بهیر کې ترتی دمه ادبی او کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې و هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و، چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزه شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه، ځکه هارډ سکل هغه سکلونه دي چې په پوهنتونونو کې زده کوي، او سافټ سکل چې دی بیا په عموماً عامو اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، خو ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده ای.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پانځو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟ دغه محصلین چې تاسو وایئ چې دوی هم روزلې دي، دوی به تاسو خپل بهیر ته راغوښتل، چیرته به مو غونډه ورته جوړوله، په انفرادي شکل، په ډله ییز ډول، څرنګه؟
دوی دپاره مونږ د افتوارې 15 ورځنۍ میاشتنۍ مجالس لرل، غونډې به مو لرلې، دوی دپاره به مو ټریننګونه جوړول، 3 ورځنۍ افتوار، دوه هفته میاشتنۍ، دوه میاشتنۍ پروګرامونه به مو سره بوسازان، ټرینران به مو دوی به مو روزله، دوی ته به مو د سافټ سکل او لایف سکل دغه ټریننګونه هم ورکوله، او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختي، او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرو نه زما په فکر باندې پورته دي، چې په مختلفو ادارو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوست هم تللی او کابل تم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا د 10 ولایتونو زیات پوری چزما سره معلوماتي، د 10 ولایتونو زیات محصلین موږ سره په دغه برنامه کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو، بل دا زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو، دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلاس دی نه، دا پایتخت دی. نو د افغانستان د 10 ولایتونو کم از کم لږ تر لږه 15 ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود وو، دلته به دوی راتل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله، او دوی به روزل کېدل، هغوی که د ژبې وو، که پښتو ژبې وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، نو په دوی برنامو کې به برخه اخیستله، او الحمدلله چې موږ دوی اوس ګورو، نو دوی هغه پرمختګ او د دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوې چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده، نو هغه د ټول ولایت تقریبا 10 ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره ده کېده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی، چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي، او موږ ته په اقتصادي، په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کیږو، څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو، په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده، کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده، نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی، او په ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې تغییر شي.
نو شنوار صاحب وبخشه، په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه ترپګنی یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله، دی په بدو بدل کې به لور ورکوله، یا به د کلتور په دودونو کې به یعنی یو پیغله به چې ودېدله د هغوی په کوشته کې به چې کوم په دودونه پد کلتور به چې هغه ملا ماتون کې هم دی پلار کور د پاره او هم دی سرګاری ټول طرف د پاره یعنی د دوه فکری رغونې د پاره او ذهني سازي د پاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ پر افاق په طرف باندې یوسو نو د دې لپاره د ځوانانو ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو فکري تغذیه وشوه نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېدل نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دینی فرایض لکه عمره شوه حج شوه تر سره کوو یا به مړی ژوندی اوسلو هلته به فرض کوو اوسو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې ذبح کړه او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقي خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه یعنې دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه وو نو دغه منطقي بد دود به دا و چې مثال خبر روزانہ باندھی پہ فکر باندھی اور ہم لوگ اقتصاد باندھی او پر رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو خیر هغه مختلف نور ارخود نه تیر بخو خاص کر دغه زمو خپل کوم تورنیس دوتونه شو په دې باندې الحمدلله کافی کار شوې دي او په خپل نسبت باندې هغه تورنه چې ستونزې یې ځکه چې په پوهه معلومات کمی زمونږ د همدغه په فکر به هیر ټول کار د زوارانو په فکری رغونه په فکری تغذیه باندې کړی دي چې معلومات زیات څو شي معلومات او پوهه زیاته شونه په خپل باندې
شنوار صاحب د ادب برخه ته راشم د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړی دي څه مو کړی دي
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کی د دوی په ایڈیٹ کی د دوی په ڈیزائن کی د دوی په کمپوز کی او د دوی په چاپ کی تر ډیره اندازه مرسته شوې ده نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اته خوښه کې بم د دوی ایڈیٹ کمپوز او ڈیزائن او په مختلفو برخو کې مرسته
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي
بالکل مونږ ادبی غونډې مخکې خو به د جمهوریت نه دی جمهوریت په وخت کې به پنځه سرزنۍ افتواره پنځه سرزنۍ دلی خو اوس له بده مرغه د بعضې ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو د هغې د وجه نه زمونږ ادبي اوسني هغه کوم هفته ونیزي او پنځه سوزنۍ غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډیږي او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې مو ځنډیږي اوس مشکلات لرو غونډې واقعي چې مشکلات سره مخامخ
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوئ
زمونږ پروګرام داسې دی چې زمونږ د ټیم چې باید مونږ خپل فزیکي مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څو پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کومه ځای ولري 50 کسانو د ډاکټرا یا پی ایچ ډی کړی دا ورته باندې یو سلینیز لړۍ ته بنیاد کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کې خود نزی په نیک پالنه سم چې ان شاء الله دغه سلینیز لړۍ په پیل کوو چې د حمزه بابا برخه اندازې ته ورسېږي نو بیا به همدارنګه غنی خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم نوموتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواره واره پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونه شي دي دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به د خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو
شنوار سپ تاسو په لنډ راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی د دې په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه یو او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلور نیم سو صفو کې لیکلی دی. نو د ده کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم په وروستۍ مرحله کې دی ممکن چې دا چاپ شي. او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي. نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله دفتر نه بعد به هغه هم راټولوو او د چاپ ګاڼه به سنبالو انشاءالله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکې په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولسو نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړو. د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړې په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبی شفق لسترګو تیر کړی. شاغلی شفق تاریخ لوسته نو د یو تاریخي کتاب پاړه به لدو وورو چې څه پکې مهم ورته سیدلې دي.
د تاریخ پوهاوی د تاریخ پوهاوی اثر د هند وچی د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړل دی. د تاریخ پوهاوی اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بيخي جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي، ورسته مخینه څېړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حل لار هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثار خورا ګرم بازار لري. او لامل یې هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامسته کړی دی. تر دې د مخه چې کوم لیکوالان او د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حد پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې دغه لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دی، یعنې تاریخ څونه لرغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښل ولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښل ولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمنی کړي، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپل ګټو په خاطر پر عوامو ورتپلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکښې بحث شوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولې او ولې نه ورکیږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښیمانه کړي، د سوداګرو او دکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډېر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د دې تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل شو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا شو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل شو کوم مهال چې پوهنتونو کې تدریس شو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږېږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زوړ نصاب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوی څه نه پکښې موندل کیږي. او د ده په وینا داسې علم جامد پاتې کیدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي، نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي، او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي، او په واسطه به یې مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وایي په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکینیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولی شي، او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل شوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغه به چاشي تاریخ ته ډیره پوری راسپړی او پر واکمنو اشخاصو بیا تاریخ لیکنه راسرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې ونوې نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړي. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حلاره او خپلې ټولنې ته متوجه شوی ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حلاره تر خپلې ټولنې پورې محدود پاتې شوی ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یو پلو جلا تم کیږي، ورسته د هغه ریښه معلوموي، بیا ورسته حلاره ورته لټوي. دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی شي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي، او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. د دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نویو موضوعاتو، هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه سي، او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه، او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واک کې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړم د ځوان لیکوال زبی شفق تبصر اوریده. دا اثر د هند نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته میر احمد یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعر پروین ملال د لنډو کیسو یو مجموعه سپین پانی لننه دیرش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشتي سحاک د لنډو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څنګه یو کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نشته والی لري. د مرکه په پیل کې اغلی ملال په دې اړه
چې څنګه یې کیسو ته مخه کړې ده وای.
لنډو کیسو ته زما څنګه پام واوښتي، افغانستان کې هغه زیات بلې تراژیدي زیات شولې، او هغه وخت ما کې آزاد شي کې زیاته تجربه نه درلودله، یعنی پام یې ډېر نه ورته اوښتي او لاس مې هم په اسلامه باندې زیات نه باندې اوښتي. نو هغه دردونه یعنی پیاله ډکه شوله، هغه زما چې څه احساسوله، ازما هغه چې وم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستی یا د خپل هېواده دردونه څخه مې اخیستي، هغه دونه ډېر شو چې هغه د شعر پیاله چې وه هغه وچربېدله، نور نو شعر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله، او زه یې په هغه باندې که رښتیا درفهم زه یې د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم هم نه. ما یو لیکنه وکړه، ما ته یو لیکنه معلومې ده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدې، خدای بخښلی فکر کوم وفا چې و مشرې، خدای بخښلی رسول امین و، او اخبار د استاد محترم استاد هیوادمل صاحب تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدې. نو ما هیوادمل صاحب ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ شو او پر سر یې لیکلي وه لنډه کیسه. نو زه یو څه اغستلم چې دې لنډه کیسه ورته لیکلې وه، بس ما توجه لنډه کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلې.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لنډه کیسې لیکي،
خو اوس لنډه کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده، یعنی وروسته به ما ونه لیکله، په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعری کې مې هغه ډېره سوله تجربه ډېره سوله، او هغه دردونه چې ما غوښتله چې زه یې بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعری کې کولای شوای. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګي وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي، او ځینې دا اوس هم دا اوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې وه، په ټول افغان کې وه، یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه سمې ولیکلې، خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډه کمه را غونډه کمه هغه سمې ونه شوې راڅخه پاتې شولې راڅخه. او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې، نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی، د شعر هرکلی مې کېدی، هغه څه ونه شو زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله، او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانر څنګه دی او بل ځای نیولی شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانېږي، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي، نظم چې دی آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه و ده، یو څه سره نږدې دي. هغه غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنګ دی، او دا نظم یې آزاد شعر چې دی، په دغه کې ته یو هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې، زما په نظر باندې دا مشابهت په دا زما نظر دی، نه پوهېږم، دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی، او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اخیستې، یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي، یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یو ښه کیسه ولولي، د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي. زما په نظر دغه هغه یې په منځ کې موجود دی، دغه اړیکه یې په منځ کې موجود.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري، او هغه وخت دی لنډه کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ستنی نسته په بازار کې، ساقی ستا خو ساقی نسته د تکمیل، کیسه نیمګړې تاک له خپله ووره وسو د انګور، کیسه نیمګړې ونې خوب کې مڼې ونې، ونې خوب کې مڼې ونې، څانګې څانګې لاسونه لپې لپې خوږېږي، بند پر بند خزانونه د یتیم او کوچنیانو لوږه شونډو ته راغلي ګروانونه یې ځګیر وکړي بے تنوی اوڑی دردونا ستنی نستا پا بازار کی دا ٹپونو رفو خوب سو پا ہر ٹپ بانی انزور سو پا چو رنگ شفاکونا دا باران سر بان جار سترگی سترگی نیزونا نا انگور ستا نا مانیستا ننی کس تا نا وجمیستا درونا خلقت ولادی سپیلو تور کمیس اغسطی تلای اینا دل مرد ورکسی ورکسی ستوری سوی بزان په پلوټونو دنجلی خو به تعبیره د مکتب لار کې راشنه سو دیوالونه د مکتب د زنګ پستونی کې دانه ده د ترنګ ترنګ شر افسانه ده د کوترې تورې سترګې چې پیسی وي حافظه الوتل چیرې شخ کوي وزرونه یې جړې توبونی ګولي آدم ستا خودرخانه یې د ورکه سوي پتی خان دی مین سوي محبوبه را بیا نه ده تنجلی خوب به تعبیره د کتاب توری لویدلی دی لپانو کتاب چی دی دو اینو بلا خوریلی طالب جان پر زان ما یمسو پا کسه که یک کردار ده شهین نسته ده ملی هندار متن وسخصوی تنجلی خوب به تعبیره ساکسته خو ساقی نسته ده تکمیل کسانی مگلی تاکل خبل او روزو ده انگور کسانی مگلی
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا ازادي راډیو مجلې په دې ورستیو شیبو کې د نورستان د یو پخوانی کلتور په اړه د اوبو ژوندۍ په نورستان کې لډیری په خوره حصے دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژوندۍ له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. په خوا به ژوندۍ د ولسی سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژوندۍ له هم پکې فعال دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ شي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړکوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابېږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتی دانی په یو لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وایي
دا ژرند تیزیږي او کمیږي، یو سرته چې دا لرګي جیکي تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فعالي او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی صرف تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
زمونږ په منطقو کې دانې مانې ژرند ته وړل کېږي او په ژرند کې اوړه کېږي. د ژرند اوړه ښه او خرابېږي نه، او ډوډۍ هم ښه پخېږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را په دی خوا دانې اوړه کوي، د تیګو له دوه پلونو څرخ ناوې ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اورېدلی دي چې داسې یو
غړتي کده ستاوي او هغه سره وډو کول وای دي ساحه کې تر اوسه ماشينونه نه دراغله همدا غجرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړل په نوبت وار سره د غجرند کې وډو کوي
ځای وسیدون کې به په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته جرندګړې وای خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کم وخت چې دا کانې مړ خراب شي دا لرګي مرګ خراب شي هغه وته بدلی نو خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت پرې پکینو
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وای جرند له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشينونو پیسو تاړتیا لري او همدار از ورسره چاپیریال هم ککړيږي خو جرند په اوبو کار کوي همدا اوبو د سلګونه جریبه زمکه خړوبولو د چاپیریال د خکولا او پاک ساتلو سبب شوه دی انجنیر محمد ایوب وای
جرند چې دا د انرژي ته ضرورت لري او نه چاپیریال ته کړيږي یوازې د اوبو هغه موجوده منابع نه چې اوبه دې دغه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره ډېر ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړکوي چې په ډېرې خارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایی ماشينونو بدلی شوې دي
د نورستان د جرندو په اړه هم ډېر راپور سره دا خبری مجله را خوندوم تر بلی ویمو زحمت شیبر بخدای سپر
پردے اختاری گی استاد ہم ادا ہو زدتا سر اشنا کرم ساہوں بھی ادا ہو زدتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بتی گا تم پریدا چلو سنا درو گدر کیا کرم پریدا چلو سنا خراج واخلم بولر مدا جت مازنا خراج واخ او زبا پخول شمستامینا بپخلات زبا پخول شمستامینا بپخلات مو ترا تا سبا سبا دو زب بیگا تم ترا تا سبا طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داسی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم تراتا سبا کواز بدی گا کم لائے دستن مخال نشمار مزگار لائے دستن مخال نشمار مزگار پریدا الوتما دسو مې فلور بیا کوم پریدا الوتما دسو مې
یوتی چکر ہز ماد ری